په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په ټول هیواد کې نن کار بندیز اعلان کړل. دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویل تر هغو چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي، د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. لبل خو د افغانستان بانک وین صابر مومن په یو پیغام کې د صرافانو د کاري اعتصاب خبره رد کړې او ویلي دی واز د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دی لا هم د هغو میندو او پلرونو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو په ورستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند یې جګړې ځپلی ده. ګوتریش وایي دی به تر هغو خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. په ننګرهار کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له امله درې تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دا پېښه نن غرمه مهال د خیوې ولسوالۍ اړوند مرکزي منډوي سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې په یوه سوزکي ډوله موټر کې د ګازو ډبې چاودنه وکړه چې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میران شاه کې درې پاکستانی سرتیرو او درې ماشومانو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. د پاکستان پاوز نن یکشنبه په یو ځانمرګ برید کې د خپلو دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دغسې ډیرو بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. لویدیز پوځي چارواکي وایي داسې ښکاري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي هڅې چې هدف یې د کیف نیول او د دولت نسکورولو په کمزورېدو دي. دغه چارواکی دا کوي چې د روسیې پوځ د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته خپل یو پر درېمه برخه جنگي ځواک له لاسه ورکړی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال میرچا جوان نن یکشنبه وویل دا مهال په اوکراین کې د روسیې ظالمانه تهاجم خپل سرعت له لاسه ورکړی، خو د دې په وینا دوی پوهیږي چې د اوکراین زړور خلک او پوځ د ناتو په مرسته کولی شي په دې جګړه کې بریا خپله کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه نه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 28.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې باندې دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک ویان د صرافانو د کاري اعتصاب خبره ردوي او وایي واز د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین ټینګار کوي چې د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
پر صرافانو د کودل شو شرطونو په اړه مو د اقتصادي چارو د یو پو نظر اخیستی.
دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حداکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې دی صرافي کوي؟
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ یومن وومن له افغان ښځو د ملاتړ په ټینګار سره دغو ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه کوي. نن هم د کورنیو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو په یو راپور کې په افغانستان کې پر کورني اقتصاد محور ژوند ته کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په ټول هیواد کې نن کار بندیز اعلان کړی دی. دا خبره د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې کړې ده. خو له بلې خوا د افغانستان بانک ویان صابر مومن بیا په یو بل پیغام کې د صرافانو د کاري اعتصاب خبره رد کړې او ویل دي یوازې د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. نور په دې رپورټ کې.
صرافانو په افغانستان کې د یکشنبه په ورځ اعتصاب وکړ. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک په هغه ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي، تر کومه چې د طالبانو حکومت مشران د صرافانو د جوازونو موضوع د طالبانو له مالي وزارت او د افغانستان بانک سره حل نه کړي، د دوی فعالیت به په ټول افغانستان کې بند وي. ښاغلي زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دا پرېکړه د ټول افغانستان په کچه د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ په ناسته کې شوې ده.
د افغانستان بانک نوی جواز چې د یو غذاف پیسو په اخیستلو او شولو سره طرحه تطبیق شوی ده، یعنی دا معنی چې هر سراب چې فعالیت کوي باید 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د کاروبار لپاره سرمایه وشي. د دغه شرایطو د پوره کولو توانایي په صرافانو کې نه و. جمع یو تعداد نورې تخنیکی برخې هم درلود چې د وخت د کموالي د خاطر څخه زه هغه سره د پته نسم شریک کولای. نو بنا ان صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلانوو او کاروبار ته به نه راځو.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی دا اعتراض په هیڅ صورت د طالبانو له حکومت سره د مخالفت معنی نه دی، خو د هر صراف حق دی چې د خپل چارو د مختولو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. بلخوا یو شمېر صرافان هم د افغانستان بانک د دې پریکړې عملي کول ستونزمن بولي او ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د دې لامل سوی چې پر صرافانو هم اغیز وکړي. په کابل شهزاده سرای کې یو صراف چې د موضوع د حساسیت له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته صرافان ډیر پندک پیسو کار کوي، اقتصادي وضعیت هم خنه ده او دا شرایط به همدا سی وینو چې تر څو د دوی غوښتنې ومنل شي. نو فعلا دوی تراس کړی، دکانونه بند کړي دي، د تړاو باندې چې دوی د کوم غوښتنې دي دا ومنل شي.
له دې سره یو بل صراف هم چې د همونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی اعتصاب کړای خو د طالبانو ځواکونو شهزاده سرای پرې په جبري توګه پرانیستای دی.
سهار اسلامي امارات راغلی او پر صرافانو په زور سرای خلاص کړ. فعلاً سرای خلاص دی خو ټول دکانونه له الف تر یا بند دي، ستونزې د جواز لپاره دي.
د کابل د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان بانک تصویب شوې طرحه اوسنۍ شرایط سره قطعا برابر نه ده او د کابل او ولایتونو د صرافانو له توانه لوړه ده. د نوموړي په خبره د دغې طرحې په پلي کېدو به د هغو جرمونو او جنایتونو کچه لوړه سي چې د دې پیسو د غیر قانوني فعالیتونو له امله رامنځته کیږي او یوازې قاچاقبران او د تورو پیسو کاروباریان به ترې ګټه واخلي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویان صابر مومن رسنۍ ته پیو استولی پیغام کې د صرافانو دا اعتصاب د هغوی شخصي ستونزه بولي.
د صرافیو او پولي خدماتونو هغه وړاندې کوونکي چې له افغانستان بانک څخه جواز اخیسته دي په نورماله توګه خپل کړنو ته یې دوام ورکړی دی او هغه اشخاص چې صرافی او پولي خدماتونه تړلي دي دا د دوی خپل شخصي ستونزه ده. د جواز نه لرونکي صرافان او د پولي خدماتونو وړاندې کوونکو سره به قانوني چلند کیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي.
دا چې د طالبانو د حکومت او د مالی وزارت د افغانستان بانک له لوري ښودل شوي شرطونه څومره له اوسنیو شرایطو سره اړخ لګوي، د اقتصادي چارو د پو از رخش حافظي نظر د مرکې په پیل کې وپوښت.
هغه وخت چې په افغانستان کې په میلیاردها ډالر راته او مبادلات ډېر زیات وو او د ګټې هم پکې زیاتې وې، دوی څخه 250,000 افغانۍ پیسې تضمین اخیستلې، اوس دوی 15 میلیون اخلي، یعنی شل برابره. او دوهم دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حد اکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې بیا صرافي کوي؟ نو په دې خاطر دا زموږ څه سره اقتصادي وضعیت سره منطقي جوړښت نه لري. په دې خاطر به د دې وظیفه دا نه دی چې دلته مشکلات حل کړي، ځکه چې دوی تښتي بیا کرنه شو خو بیا پاکستان ته ځي یا ترکیه کې، خو که 15 میلیونه افغانۍ هلته پانګونه وکړي هم اقامت ورته ورکوي، هم کاروبار هلته شته، هم مسؤلیت شته. نو ولې دا خلک په زور د وطن څخه باید وباسي؟
تاسو وویل پر صرافانو دغه ایښودل شوي شرطونه د افغانستان له اوسني اقتصادي وضعیت سره چې پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي اړخ نه لګوي، نو دې وضعیت په پام ولې پر صرافانو دا ډول شرطونه ایښودل کیږي؟
دولت باید دا خلک، هر دولت چې وي، باید دا اړین خدمات تقویت نه یوازې دغه په مقابل خندونه باید وانه چي بلکې تقویت یې کړي او نظارت یې کړي تر څو د دې خدمات که کوم مشکلات هم پکې وي شفاف شي. د پولي خدمات په هغه شرایط چې په افغانستان کې بانکونه په بشپړه توګه کار نشي کولی او په ټول ولسوالیو کې او په ښارونو کې کافي اندازه نمایندګۍ نه لري او خدمات هم اوس ستونزمن دي. د بانکونو د صرافي خدمات پولي مالي خدمات چې دوی ترسره کوي دا ډېر د ملي اقتصاد د افغانستان لپاره ګټور کار دی. تقریبا 1.1 میلیارد ډالر شاوخوا زموږ د اټکل پر بنسټ د خارج مېشت افغانانو پیسې دوی د کورنۍ ته ورانتقالوي په ډېر اسانه توګه. که چیرې دوی نه وي همدا د سل له لارې وستر یونین یا منیګرام له لارې دا ورشي تقریبا 15% دوی ځینې کموي او زموږ بانکونه خو بالکل د سویفت له سیستم څخه بهر دي کار نشي کولی. نو همدا خلک دي چې د خپل ماهرانه مناسبات پر بنسټ کولی شي چې دا پیسې افغانستان اقتصاد ته ځي. که چیرې دا صرافیان بند شي او دا مسله حل نه شي واردات باندې هم ډېر صدمه واردېږي ځکه چې پیسې چې خلک شي خو مال نه چلنې درته ما خو نه راځي مارکیټ ته چې مارکیټ رانغی د قیمتي ترڅنګ بیا قحطي رامنځته کیږي. ډېر دولتونه د قحطي له مخې او د مال د نشتون له مخې او د خدماتو نه شتون له مخې مسکول شوي دي.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي و چې د صرافانو د کاري اعتصاب او دا چې پر صرافانو ایښودل شوي شرطونه څومره له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او د هم یو نوې خبر چې اوس متر لاسه کړ په پنچیر کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې د دوی لیګل شوي ځواکونه د درای ولسوالۍ له درای عبدالله خیل سیمې وتلي دي. د پنچیر لپاره د طالبانو د والی ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې سیمې د لیګل شوو ځواکونو وتل تایید کړل. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تازه دمه ځواکونه په بیلابیلو سپکو او درنو وسلو سمبالو چې له تک سره یې دغې سیمې پوځي بڼه خپله کړې وه. د طالبانو چارواکي وایي په درې ولسوالۍ کې له وروستیو شخړو وروسته چې دواړو لورو یې د نښتو او یو بل ته د احتمالي اوښتو زیانونو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې وې. د طالبانو ځینې ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي وو. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ یومن ویمن له افغان ښځو د ملاتړ په ټینګار سره دغو ښځو سره د نغدي مرستو غوښتنه کړې ده. د بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان له ښځو بنسټ سره میاشتنۍ مرسته افغان ښځو او نجونو ته د مرستو زمینه برابروي څو خپل راتلونکي ته هیله من شي.
یو این وومن په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ په افغانستان کې په ښځو او نجونو سختو شرایطو ته په پام ویلي چې په دغه هیواد کې د ښځو امنیت، بشپړ مشارکت او په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د دوی د آزادۍ په برخه کې ملاتړ ته ژمن دی. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب د ټینګار ترڅنګ له افغان ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید یو مشخص پروګرام چې ښځې ورنه برخمنې شي تمویل کړي.
زموږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي. موږ په تېرو نهو میاستو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او تمویل یې وکړي تر څو د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د جمهوریت نظام پر مهال رسنیز فعاله ویدا سغر وایي کوم مرستې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له برخې سره کیږي او دغه شان لګښتونه باید شفاف وي.
تر اوسه پورې چې په میلیونونو ډالر د ملګرو ملتونو د سازمان د میرمنو په واک کې وي په کوم شمیر میرمنو نه ملاتړ شوی او د دوی په ژوند کې یې څومره بدلون راوستی دی. پوښتنه دا ده چې یاد بنسټ خپله څومره شفاف دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه یو لوری ولري چې هغه مخته تګ دی. د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې د افغانستان د 1948 کال اساسي قانون د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابري په رسمي ډول وپیژنده، خو اوس د هرې ورځې په تیریدلو سره دا لویه لاسته راوړنه د له منځه تللو له خطر سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د ښځو د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې یو شمېر محدودیتونه ولګول چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د ښځو د ولور په اړه چې 15 لک افغانۍ ټاکل شوی، د قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه تر اوسه عملي کېږي. نور په دې رپورټ کې
د پکتیا ولایت د څمکنیو د ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک د په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور نه اخلي. مشرانو یاد څرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پرلپسې سلام مشورو وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دیني عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 لک افغانۍ ټاکلی و. د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالسمد حامد آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15 لک افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه، لس نامزاده تقریبا دا وشوي چې په هغې پریکړې په اساس وي. نو دا غونډه چې نن ترسره شوه د هغې د پریکړې فیصلې د تعقیب دپاره وه. ولسونه هم خوښ وو. موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دي مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته یې کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیلو په ځای وستیلو چې مونږ نور جګ ولوار خوښ نه یو او ورکوو یې نه او 15 لک روپۍ دلته ښځې ودشت.
بل لور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډېر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته له 100 نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاحنامې راغلي دي، موږ تایید کړي دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مې په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلام مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 4 لک افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري وړاندې په تحلیلي برخه کې به د کورنۍ د نړیوالې ورځې په پلمه دا چې په افغانستان کې پر کورنۍ اقتصاد محوره ژوند څومره کسان په دغه ژوند پورې تړلي دي په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. لویدیس پوځي چارواکي وایي داسې ښکاري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي هڅې چې هدف یې د کیف نیول او د دولت نسکورولو په کمزورېدو دي. دغه چارواکي ادا کوي چې د روسیې پوځ د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته خپل یو پر درېیمه برخه جنګي ځواک له لاسه ورکړی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال میرچا جوانا نن وویل دا مهال په اوکراین کې د روسیې ظالمانه تهاجم خپل شدت له لاسه ورکړی، خو د په وینا دوی پوهیږي چې د اوکراین زړور خلک او پوځ د ناتو په مرسته کولی شي په دې جګړه کې بریا خپله کړي. جوانا دغه خبرې په برلین کې وکړې چې د ناتو مخخ ډیپلوماتان له اوکراین څخه د نور ملاتړ لپاره بحث ته راټول شوي دي. دغه مشران په ناتو تړون کې د فنلند، سویډن او نورو هیوادونو د غړیتوب پر موضوع هم بحث کوي. دا برخه هم دومره وزن و ریاست نوری لطاسو اجازه غوړم خو استودیو خپل همکار اسمت سروان ته پرېږدم.
لخبرونو ور آخوا د خبرونه دی برخه تموز اسمت سروان هرکلی کوم سلامونه می ومنید. د کورنۍ د ورځې په پلمه په کورنۍ اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو له یو متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د مې د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بیلتون راسي نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړه وي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیز کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
په نورو ملکو کې او په نورو دنیا کې خو داسې شرایط دي، کورنۍ هر غړی ځان ته کار کوي او خپله یې مصرفوي. همته افغانستان کې هغسې نه دي، برعکس دي. دلته یو نفر کار کوي، نور ټول چې بېکاره اوسي هغه یې مصرفوي، یا کې اولاد په غاړي اولاد ورته فاره دی کار کوي، شپه ورځ زحمت باسي، څه چې په لاس راوړي راوړي کور ته او هغه نور غړي د کور مصرفوي.
د مې میاشتې 15مه نېټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیځ کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې یې نسي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزي عواقب لري او هم منفي اغیز عواقب لري. نو دغه منفي اغیز یا عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت چې دا زښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیفه کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. ټولنپو امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپلې کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 40 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډېر زیات دي. اول دا چې په خوانی بودجه کې 1.5 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8.9 میلیارد افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه خانه بودجه که نظامی بودجه زمان هم دیر زیاد و چه دو آقا غیر اختیاری و تقریبا 3.1 میلیارد دلار پرتل از مونگ بودجه سخه مستقیمن ناتو و امریکایان در افغانستان و سوال قوز سره مرسته کوله که آقا رسمن زمان پون بودجه که نرسته اما مستقیمن زمان نظام که داخلی دل در این مسئله داغا دی چه باقا که بینلی رول دل لوار و دیر زیاد و کسه هم په 2016 مسخه خانه دولت سره مرسته لګی شوې وي ځکه چې په جنت کې هغه ته ویل شوی چې کچیر تاسو د فساد ورک نه کی زمونږ اوس مرسته غیر مشروط نه دي مشروط دي دی هغه اټکل دا و چې فساد شتون لري او دی گشت 1 میلیارد ډالر کم کړل بل گشت 300 میلیون ډالر کم کړل او هغه بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تشریف شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسمن کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي اما رسمن ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده
افیزی سپ بودیجه که ده متوقع آید او مصرف ترمنز توپیر تقریبا وی 50% ده چه فکر کوی چه ده طالبان و حکومت بدا که سر پس شکل سر پوره کوی
مخی هم ده سپونزی وی ده مثال پتوگه ده تیر حکومت هم ده دیر تصدیگانو سرمایه را طول کرد او ده آواید پنومی داخل کرد بودیجه که پده 2016 و 2018 کې البته حالات خنه وو ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللی وو کچېرې مرستي وی خو دا ګل ګلزار وو بیا نو مشکلات وو اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کی دوی خرسمنه منل چې 3.4 میلیارد افغانۍ کس را هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راتلیدل هغه هم ډېر لږ شوي دي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دي چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواې اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین وه 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل نو دا هم لږ شوي دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه هېڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ د 10 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازینی څه چې دی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره ښه مناسبات منطقې سره او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالی سره ترسره کی. دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري